سلام او رزمو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د غیو ساته خبری مجله ز اجمل تورمن د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو تناست رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د ټولو موضوعات په سر کې ووري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تند څنګ ونیزه خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او کورنی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي، او د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم، طبیعتاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس ته وایو چې ډېر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کاغلی ابراهیم ویل چې حکومت باید د امنیتی وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبدالله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو له ډېر وخته په دې اړه تازه څرګندونې نه دي شوي. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي ترڅو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولای. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلي فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له امله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونو راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشیو د هنه غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرسته ملالی بشیر در اوروي.
د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یو بل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر د لبیدو له کبله وجل سوي وو. د فلیپین او ناروې سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو میرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې ووجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سویو کسانو تابوتونه یوړل سول، پاکستاني چارواکي او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی دی. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشری مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حملې زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوې، ښاغلی جبیر وویل چې دی هیله مند دی چې حوثیان به پر صدر آسیا او اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شهر د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شهر اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا شهر پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د او یایمی کلیزی په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دی. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټولو سویو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر 40 زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ هم پکې شامل دی. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون شار کې یو 12 کلن هلک نیولی دی چې پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه شار کې د بمې چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې، درې مشکوک چاودېدونکي وسلې یې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین شار کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوټ د یو وخت ډېر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویل چې د یوې بمې چاودنې د پلان شواهد شته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څنګه خبريال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیې په شمال کې 40 کیلومتره کوما نوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه شار کې چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو ناتایج سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
له خپلو همکارانو صفی الله ستانگزی او ملالی بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به واورئ. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی آجل وزیر دفاع کشور بدون وقت کشی برای رای اعتماد و ولسی جرگا به معرفی بگیرند.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انټر کانتیننتال لوب په اړه وایي،
لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کول، همدغه شان ته انټر کانتیننتال سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
د غشان پتان د څنګ خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع اوري.
مونږ ته کتاب نه راکړي
والا او سادان وای، بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
په دادرل دغه کې خاص کړه پروشي کې دغه موږ به شه دوغونه په بای باندې خلو.
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مو کوم، ملتیا مو کړی. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیلو ولایتونو کې د روانو نامنیو پاړه خبرې وکړې او د دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې پخوا د یاد جرګې لخوا په څو ځلي د غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب،
ډیره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسي امنیتي پاړه حکومت به غوړ دی او حکومت باید هر څه ژر د روسي امنیتي د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدای چې د ولسی جرګې د غړې کبرا مصطفی لاندې خبري وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاینحل باقی، شمال ناامن شد. شما میبینید اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی است. رئیس جمهور ما، تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
لدی پراته نور وکیلانو هم په خپل ولایتونو کې د ناامنیو څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې چې په دې ورسوي کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول او دا مهال هم د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې حمله او جګړه روان دي او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیل ولایتونو کې د مهال عملیات پیل کړي ترڅو وسلوال مخالفین وځپي او د هغوی فعالیتونه شنډ کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او د دې ډول اندېښنو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسی جرګې ته معرفي کړي ترڅو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډکسي. خدای چې د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست. بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرایی را، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
باید وایم چې افغان حکومت څه موده وړاندې افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان کړ، خو له څو ورځې وروسته بیا افضل لودین استعفا وکړه او د استعفا لامل همدا و چې اجرایي ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود. ویل چې د ده په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوري ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوي توافق له مخې. بیا وروسته داسې وویل شول چې عبدالله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی، دغه موضوع د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړه. خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پات شو او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهور ریاست سره شریک کړل، د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل وویل چې په دې برخه کې کار روان دی او ډیر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم واورو.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي ترڅو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره پر دې موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دا بحث لپاره مسړی تعین شي او د امنیت په برخه کې مرغندېشنې چې له دغې ناحیې څخه ساغله.
باید وایم چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط ته پکتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي ترڅو روسي نه امنۍ هم لمنځه ولاړ شي او حکومت باید د جنگ د رهبری لپاره یو کس پر رهبری کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهور ریاست او اجرایي رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي او څه وخت په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلي راپور.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لیونه.
دوستان تاسو اوریدل چې په ولسی جرګه کې وکیلانو د شمالي ولایتونو د روسیو نامنیو پاړه نن اعتراضي خبرې درلودلې او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت ته وغوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور درې د اخیستل لپاره ور وپیژني. په دې ورسیو کې د افغانستان د نور شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنیو پاړه هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل آندی د امنیتي وضعیت ته په کتو یو راپور چمتو کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی په هغه کسانو کې شامل دی چې په سرپل کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړي. نوموړي د ازادۍ راډیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټه لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټه لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرښه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات راسره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم راسره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بیګناه وشو، موږ هم د طالب پر ضد د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله زاده رډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نوموړی وایي د وسلو په برخه کې د حکومت دښمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځایي چارواکو ویلي چې سیمه ییزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شده، تعداد نیروهای
مخالف دی وایي د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولی ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینی د هواري لارې ولسي پاسونونه دي څو امنیت بېرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو ښه ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګورو. سرپل یو داسې ولایت دی چې په بېلابېلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعالې دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیر بیا کندوز کې له وروستیو جګړو سره په یو وخت د پښتنه مطرح شوې چې د دولت وسلوال مخالفین دی ولایت ته د اوږدې او پراخې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه برابروي. عصمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی چې اوري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز د ختی وروسته له دې پیل شو چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګیږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایم لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختدریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپل خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤل وسلوال کسان چې دي دوی اکثرا دغه دوی باندې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې موږ تر راغلی دی چې زه خبرې ما په جنګونو کې چې دوی ځي او دوی ته اجازه ورکړل شوې ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه دې ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي. دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنګو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې د شان د دولت د جنګلیالوی نه واخیسته دي. اردو نه مثلا د اربکۍ نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بل وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. میرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمیر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستن که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسولې دي.
مطمئن تر شوی نه دي چې دوی ونشي کولی چې وختي او مهمات هېواد ته داخل کړي، او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرې پول کې پونډس کې په خراسان تر کار کې جګړي وي. داسې نه دی چې دا اوس جګړي تسلیم شوي وي. د مخالفینو پخوا نه همدا اکمالات کول، زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي نه یا مثلا د نورو لارو وکړي، مګر دغه مثاله چې دوی د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبه په شپه وسلوالو طالبانو د برښان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوې چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې نامنۍ او بل خوا طبي پیخي په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسې د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې په اړه واوریدل. د موضوع د لا تفصيل او نور جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالي صاحب مهرباني وکړئ.
گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در محل حادثه که عمق حادثه بود فابریکه قند بغلان ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی، باشنده های از یا آواره و بیخانمان شدن، فعلا به باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. به اونجا تیمی از امداد که از سرمیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برایشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگه نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چا لخوا ورته شوې ده؟ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او که نه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاشت هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودن. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، در کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا من با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن، اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتانیم حداقل در حال حاضر ما شکم یا زیار سیر بکنیم برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنم.
ها مننه د روغتیاي خدمتونو لپاره هم آیا ارتیاشته ده دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا میگفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم. اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمرید نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسی بگیره کنه.
مننه خغل غزلی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننۍ غونډه کتنه چې اسد الله لودی نړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د زینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیز او تازانګړی کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کاره ولیدي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي سند 15مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیره اونۍ امریکا پاکستان ته 3 اویا جیټ الوتکې او هلیکپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د ځینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 15مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوي دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیزه بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګان برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راز په پټه د هغې هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یوه پټه لوبه پیل کړې او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران را سره په سټیډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو تابع نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټینټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره په کار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زموږ لپاره حیاتي رول ادا کوي. د موږ د کرکټ په پرمختګ کې چې په 2018 کال کې د فائنل کې د فائنل کوم لوبډله وګټل هغه ته ټیسټ سټېټس ورکوي. دا ډېر موږ لپاره ډېرې مهمې لوبې دي، بلکې زیاتې زموږ د لکه څنګه چې پخوا د ډیویژنونه زموږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې همدغه شان ته دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زموږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي دا کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړی لوبه د جون د میاشتې په 2مه نیټه له سکاټلینډ سره په هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا 4 ورځنۍ سیالۍ ده او د تیاری په خاطر یې لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د 4 ورځو راهیسې دې لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د سکاټلینډ سفر د ټول لوبغاړو د سکاټلینډ سفر لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتلون کې ټول به انشاء الله امید دی الله نشي انشاءالله ډېر ښه ټور وي هلکان ډېر انشاءالله ډېر کانفیډنس کې دي ډېر خوشحاله هم دي انشاءالله ځکه چې دغه مخکې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګېدل د فوډې نه مخکې دا رقم انشاءالله بنه کې دلته مناتي لاړوم بنه ځل چې کله په افغانستان کې مونږ خپل یو کله سفر باندې لرو په خپل وطن کې لګیا خپل پرکټیس مونږ کوو نو انشاءالله دا کانو ته خام دي.
افغانستان په 2010 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلوالۍ جام ګټلی و خو په 2014 کال کې بیا د دې سیالیو اتل آیرلینډ شو.
سات د افغانستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنه پیلې دوه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وايي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نه وي تب ان جګړې خپل اوج ته رسیږي. د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپتر د لوېدو له کبله وژل شوي وو. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 5 ورځو اوربند اعلان کړی دی. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 12 کلن هلک نیولی دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی و. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیایي بودیجه مصرف سوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شوی. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن آزادی راډیو ته ویل چې شاید د مالي کال تر پای 80% پراختیایي بودیجه مصرف سي، حال دا چې تیر مالي کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف سوی و. د مالیه وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنیو چارو، مخابراتو، اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپله بودیجه په منظم ډول مصرف کړي، خو د اوبو او انرژي، کانونو او پټرولیم او د عامې روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد ده چې خپله پراختیایي بودیجه په سمه توګه نه لګوي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندیښنه لري. په دې اړه د شنبه په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبرې وسوې. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست امیر علي رضا حسن ازادي راډیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز ادارې او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د دینو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخپټ ټاپه درېدلې دي. دوی وایي چې چیرې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نه کړي په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري شي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې مالیه او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون 14 فصله او 15 شپېته ماده لري. د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالیه ورکولو چارې منظمې او د مالیه ورکونکو حقوق به خوندي سي. له دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالیه ورکونکو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15.50 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 12 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
د خزو د حقونو مدافعین اندیښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. په هیواد کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. ویل کېږي خزې ډېری وخت د خپلو ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهېږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر خزې د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي، خو جرګه یې بیرته هلته سوي چیرته چې ورسره تاوتریخوالی شوی وي. خاطره له هغو افغانو ښځو څخه ده چې د خپل کورني زور زیاتي شکایت یې محکمې ته کړی، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې.
خاطره هغه 23 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیري په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور سوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالی یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغو ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ. که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندي دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډېر ژر راخوشي سي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه شذې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بیرته خپل هغو کورونو ته لیږل کیږي چې پکښې ورباندې تشدد کیږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندي سي، درې ځلې یې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ورباندې غوږ نه ونیولی. اخر دا اړه سوه چې له یوه تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه. د افغان شذو د حقونو فعاله سمیره حمیدی وایي د شذو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډیری شذې له خپلو حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبرې. د دې په وینا په هیواد کې د شذو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسېدلی دی. میرمن حمیدی وایي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سر کار پیل سي تر څو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسي کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پرېکړې کېږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان شذې د هیواد پر قضایي سیستم بې باورې دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پرېکړه په رسمي توګه سوې او 15% قضیې د غیر قانوني پروسې له طریقه ترسره سوې. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باوري ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندې کړای سي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به یې پلار راخوشي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې لتیرو لسو کلونو راهیسې فعال وو، ننګرهار ته د ولسمشر غنی له تک سره منحل شو. خلک او دوکانداران له دې پرې کې خوشاله دي، خو غوښتنه یې ده چې مرکزی حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادیې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمې یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد دي یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجای بس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي آثار نه لاس واخلي او خپل آثار په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وایي د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولې، ولې خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولې.
چې مونږ څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثارو باندې، چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړوي، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي. په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړ نه، همیشه دا پیسې د ډالر په بل کولیږي او جګیږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی و چې دا کمیسون د افغانیو په راجولو کې اغیزمن نه دی، ولې هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لاشو د دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغاني رواج کینو دای د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغاني کې نو موږ په افغاني کې نو دوی دا خو په شنه کړګی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ایمان، نو په جو حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دای واځي په دکاندار نه، بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خریدو پروش کیږي سبا، او دا په دې ترتیب باندې زماره ده چې دو په هغه باندې دا فشار راوړي واځي دکاندار نه ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کچه کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دینول شوی، او نه هم له چانه دا پښتنه شوی چې دا پیسې د کوم موخه لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېری د ډیورنډ پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیږد بند شي، او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سنځه مخه به هم ورسره ونیول شي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو تاسو د مهال د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغانستان د امریکا وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیات تر څیړلو وروسته بند شوی دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د روغتي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید ټول ولایتونو کې یو شان پلی شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدمات په اړه انتقادونه موجود وو، د عامه روغتي وزارت په یو بې ساري اقدام کې نه خصوصي روغتي مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړل. د افغانستان د عامه روغتي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د عامه روغتي وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د څېړنو تر پای ته رسیدو وروسته پورته شوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشټوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله د یادو نهو روغتي مرکزونو فعالیتونه بند شوي دي. په دغه روغتي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د امی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه،
دی وايي د هغه 45 په روغتیا مرکزونو له جمله څخه چې نظارت شوی دي، نه باب داسې دي چې باید وتړل شي. او نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا نه باب روغتونونه د فعالیت اجازه نه لري، ځکه چې خلکو ته د روغتیا خدمات په برخه کې لازم خدمات نه دی وړاندې کړي. ډاکټر فیروز یاد کړ تر څو چې دا روغتیا مرکزونه ټاکل شوي معیارونه پوره نه کړي، د فعالیت اجازه به ور نه کړل شي. هغه وویل چې دغه لړۍ به په راتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د 30 بهرنیو کمپنیو او 190 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 30 بهرنی شرکتونه د دې سره صف نه درلود او پاتې 190 کورنیو شرکتونه چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند شوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د روغتیا وزارت پر دغه کار خوشحشي او وایي چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شان ته عملي شي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي، او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړې شوي او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي هغه موږ ته نه دی قبول، هغه چې بند شي خي
دا ډېر شي خدم نه خدای دې عملي کې سره او د بې کیفیت دواخانې او مثلا بې تجربې ډاکټرانو په ورځي کاروبار کې باید هغه مخمې ونیسي اوسي که نه دې لپاره چې خلک لدې چې شفایاب شي خدای نکړه داسې نیسي مریضان شي.
دی وایي چې دا اقدام باید یوازې د کابل ښار پر محدود نه، بلکې د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځول سي. ښاریان وایي چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیته درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتیا مرکزونو کې د روغتیا خدماتو معیار لوړ سي. دی وایي چې د روغتیا وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتیا مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو، خبری موضوعات مو هم دومره ول. اوس هم د ځوانان لپاره د تاند څنګه ونی خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړی ده.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکوي.
په خپل امام څلور کتابونه کم دي.
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دینو.
وزارت درو دغه کې خط کړه پروشي کې دلته به مونږ به شي دوغونه په بای باندې خلو.
دوی تبا کله کتابونه ورسیږي او په خار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سم ده؟ دوستانو، په دې تاندې څنګه کې دغو پښتنو ته د جواب موندلو هڅه شوې، او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپله بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
وہ تو گاڑا دور ڈالر راضی پٹھے اخبل بلڈنگوں نے غریب کا حالہ خبر نہیں دی کہ مجبور تعلیم پیوں کو سلو بچی میں نور دی دو کو قلم کتاب چی نہ سمتا ہے مکتب تلاش معلوم صاحب تو ہے چھوسا دان کتابوں والا نو تے سنگ دولت ہے قلم کتاب چا خر شیخ مال تو خود مسئلہ لری تے کتاب ور کے تے تعلیم کے نو تے کتاب نہ شور کلو نو اغم خرتی خلو چوا اخلی بازار تر دو اگر کہ خاص کو پروشی کی دلتے بہ مغزبے سے دو گونا پبایا بان اخلو دغه حال دا ورور
ما غ دولتی کتابونه اخلو
ما غ دولتی کتابونه ما غ زاره کتابونه نو دته داران می دغه تاسو اسلام دغه رحم ترحم چیر تلاړ مګو چې تعلیم کو دوی نمبر تعلیم ته نشو رسیدګی نشو کولای
یا دومره مشکلات چې سړی تعلیم هم
نشي کولای کنه تاسو نه پر کور دته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته تلو نه پر باندې تعلیم کی تعلیم پبایا ځوانان چې برتونه د غوګو ته ویږي څو پل پروسته څو کبار پروش ته تو لام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید ز خل شو ګره اگر شم لار په سر ناسم نو د ما بچی ولې ګټای ګرکه ما سره کومه کو کنه د بچی ورز نو سبا د حکومت به جوړ شي سبا یې نه جوړ شي
خدای دې وکړي چې دا ټول مشکلات حل شي ډیره مننه
د مشکلات به حاجی دوی ته خدای اصلاح کړي
امين
امين مګا کښ سلام علیکم
قلا تل وړ برجونه ما جوړوا زان تا سڑک زان تا خون زے جو کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زان تا زے جو کا
د کابل پڅو لیسو ګرځیدو چې زدکون کې څه وای رښتیا هم دوی ته کتابونه ندی رسیدلی او کڅنګ
نو مې مایل فقیر یار دې زمنګ مکتب شه عبد الهادی داوود مونږ ته کتاب نه راکې چې راکې نه دانه یا اته دانه راکې بیا مونږ ته وای چې تاسو کتاب نه لرئ استاد هم په مونږ باندې امر کوي چې تاسو لا شیخ خپل واخلې دا کتابونه چې مونږ ته نه رسیدي کې دای شي چې مونږ پکې ناکام وځو
نو مې عرف ګل دې محمد هاشم اندول دې نه هم ټولګي زدکون کې کتابونه ځینو شاګردان
کتابونه رسیدلی دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوو مزمینو کتابونه را کړی شپږ ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
اخیستیم دی خو بازم مشکلات سه وسه پورې اګان شاګردان یو کتاب یا دو کتاب کمبوتی سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرف دی نو والا استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پلی باغ عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه مني چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالحادی داوی لیسه یو زکون کې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونه منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لیسه یو بل زکون کې بیا بل سوای
کوم څوک ته چې دوه دانه کتاب ورسیږي هغه لکه چې دری ده دوه دانې اخیستی دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریانو قرطه سفروشانو کې دا ځایونه کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونه بند دي
بند دي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنگ چې کوم دی او دا ساده کتابونه دي نو سیاه سفید نو او هغه نور چاپ کړی دی او دا د اکسونو شان هم دا شینه
کتابونو خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د په قول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي دغه پلورل او پیرل دا جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سایټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سایټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وای سي دي دغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدلی
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زدکړو یا ابتدایي خونځي زدکونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زدکونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغوی ته هم کتابونه ورسیږي د ښاغلی حقمل جواب وو.
د دې لپاره چې ښوونځي ماشاءالله بیخي ډیر دي، د زده کوونکو شمیره هم ډیره ده، نو متاسفانه لا هم ټولو مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوي. په ابتدا دوره کې زموږ د مشکل حل ده، اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو. د دې کمښت د مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړې. د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله د وړي تر نیمایي پورې دغه ستونزه هم حل شي او ټولو مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي.
ولې د دې لپاره مخکې پام نه کېده چې
موږ د دغو کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود. متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده. دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشري مانی سره هم شریکه سوې. په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي، زموږ بودیجه خپلې نه دي. هغه بیا نتیجه داسې چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم، خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي. خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې اوولس کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو. دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي. دی د هماغه وخت کیسه کوي.
د کابل څخه ولاړو هلمند ته، په هلمند کې تقریبا اوهنی ویاتنی وکلونه و د حسابي په حساب باندې زغه په اسلاغه کوچنی شاکر عزیزی بسګر سولم. غنه مجواری و نور شان بودا به مکرل وری بل بو مو بیا مو دغه د بسګری پر وبو باندې جنگو، پر درخت باندې جنگو، پر میوه باندې جنگو، پر دې شانو جنگونه ډیر کړهونه مو لیدلی. بیا مو بیرته رالو کندهار ته، نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي.
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو، نو شاکر عزیزی هم څک شو. دی وایي په خوب کې به خونځي ته روان وم، ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یوه ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسېدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ.
کله کله خلک وایي چې یو څوک یې امید لري یا هغه نه یې چې ډېر فکر پکې کوي هغه په خوب بدلېږي. ما به د طالبانو په وخت کې دا خوب لیدی چې زه د یو ډېر ښه مکتبه فارغ یم، او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته دا الهام راکول کېدی چې چیرې تاسو ښه درس وایست موږ مو ترکیه ته بیایو، یعنې هلته به په خارج کې تحصیل وکړي، مډالونه به واخلي. ما ډېره هڅه کول بیا د ترکیې ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله سطحه مسلره مډال راوړي افغانستان ته د یو سل سوالس مملکتو څخه. په زمن کې ما د مطبوعاتو سره ډېره علاقه وه، ما هم غوښتل چې زه دې ملاته اکسم، یعنې ما ته دې پنځه خلک غوږ ونیسي چې زه چې څه وایم خلک دې واوري خوښ دي کې. بیا مطبوعاتو ته مخه کړل، د حقوق سره مې علاقه مندې وه، نو بیا مې حقوق ولوستل.
دوستانو ښاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړه کړې په ګڼو هیوادونو کې د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرانسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلېده.
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی، د نړیوال د مخابراتو د سازماندهی داسې و د غیر نومې دی پښتو. چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم، په دې مورید وربلل شوی وم. سویډن ته چې پلا بلل شوی یم او بیا مې بولي هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام وو. سویس او هندوستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواصخ اقتصادي پروګرام وو. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ وو چې دا اول یې په سنگاپور کې و، دوام یې په ماليزیا کې، دریم یې په اندونیزیا کې، څلورم یې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. دی پروګرام اعلانې دته ما په کراتو کراتو غو اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې دي، یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په یوه میاشت کې شپږ وو نړیوال کانفرنس ته اپلای کړی دي، درخواست مو لیږلې دي، هیڅ یو جواب نه دره کړی. مګم زه نه امید سوی نه یم. بل اخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه یو کانفرنس او چې تاسو ته مې وویل داسې ځوانانو سره ملي دي چې هغه تر اوسه افغان لیدلې نه وو، او ریدلې و په مطبوعاتو کې چې بم چاودلې دي افغان دي، ترور سوی دي افغان دي، تاریخ دي افغان دي. پاولو دوه ورځې یا پاولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیول، مګم ورسې چې په ګروپي فعالیتونه را لایم بحث وکړي، موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پیدلو او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو، دغه اونس به ډیر سو، علاقه به ډیر سو.
په زخم لپ کې او په راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور
ملګرو عزیزی له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنه کړي. دی وایي که څوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دي.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل وروڼو وخوندو ته چې دا زما غږ اوري، نا امیده کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه وایي، که سړی ډوډۍ ورونه رسېږي څلور ورځې ژوند کوی سي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیه ژوند نسي کولی. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوی سي. نو ځوانان چې امید له لاسه ورنه کې ناشونی شی نسته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسېږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړې زحمت درله ربویه، بې زحمت راحت نشته په دنیا. همدې سره دا تاندې څانګې پای ته رسېږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.